السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادۍ رادیو د سندرو خبرونې ته ځانګړې شوې، خو دا پروګرام لنډه خبری برخه هم لري. په دې کې به واوري چې کابل ته د هغو بستو یا کڅوړو شمیر 150 ته ورسېد چې ترڅ کې نقد پیسې د افغانستان بانک ته لیږل کیږي. دا چې دغه پیسو موثریت څومره دی په دې اړه درته مرکه هم لرو، خو په سر کې پام وکړئ د سات خبرونو ته. په ملګرو ملتونو کې د طالبانو د حکومت او میانمار د استازو د منلو یا ردولو وروستۍ پریکړه د دویم ځل لپاره وځنډېده. رویټرز اژانس لیکلي چې ملګري ملتونه به په راتلونکو نهو میاشتو کې بیا د دغې پریکړې په اړه ارزونه کوي. ډیپلوماتانو ویلي دا اقدام د دې لامل کیږي چې د افغانستان د پخواني جمهوري نظام او دغه راز میانمار پخواني استازي ملګرو ملتونو کې په خپلو څوکیو پاتې شي. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلا چې 198 غړي لري د جمعې په ورځ په دې اړه خبرې وکړي. طالبانو لا د ملګرو ملتونو پر دې تازه ګام څه نه دي ویلي، خو مخکې غوښتنه کړې چې دغه سازمان باید د دوی لخوا معرفي شوی استازی سهیل شاهین ومني. د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده د لومړي ځل لپاره د مقاومت جبهې اصلي ټاټوبي پنجشیر ته تللی او هلته یې له مسؤولانو، علماو او ولسي مشرانو سره کتلی دي. دغه خبره د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په هغې خبر پاڼه کې کړې چې پر خپله ټویټر پاڼه یې خبره کړې ده. اعلامیه کې راغلي چې په دغه غونډه کې د پنجشیر او اندراب لپاره د طالبانو پوځي مسؤول ملا عبدالقیوم ذاکر او د پنچیر لپاره د دوی والی محمد محسن او ګنش میر نور طالب چارواکي حاضر وو. د طالبانو لبیا واکمنې دوه وروسته د احمد مسعود په مشرۍ وسلوالو چې ځان ته د ملي مقاومت جبهه نوم ورکوي په پنچیر او اندراب کې له طالبانو سره وسلوال مخالفت پیل کړی دی. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دافیره کرندکر وایي د بشري حقونو د مدافعانو د ملاتړ لپاره یې په کندهار کې د طالبانو له والی سره خبرې کړې دي. کرندکر پرون چهارشنبه په یو ټویټ کې ویلي چې دوی په شفاهي توګه موافقه وکړه چې بشري حقونه مهم دي. میرمن ډیکر همدارنګ ویلي لیواله ده چې پوښي په کندهار کې د طالبانو مشران په دې برخه کې څه ډول عمل کوي. پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنې دوه هیڅ نړیوالو تل دوی غوښتنه کړې چې بشري حقونو په تیره د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي. نړیواله ټولنه بشري حقونو ته درناوی د طالبانو له حکومت سره د تعامل یو اساسي شرط بولي. او د فوټبال د نړیوال جام په نیمه فاینل لوبه کې فرانسې مراکش ته 2-0 په وړاندې ماته ورکړه او پایلو بیته لاره پیدا کړه. فرانسه به په فاینل لوبه کې له ارجنټاین سره مخامخېږي. د دوه ورځو لپاره لوبې نه ترسره کیږي او د راتلونکي شنبې په ورځ به مراکش او کروشیا چې وړمه ورځې د ارجنټاین نه ماتې خوړلې وه د افغانستان په وخت 2:30 بجې سره لوبه کوي. د فرانسې او ارجنټاین ترمنځ وروستۍ یا فاینل لوبه به د یکشنبې په ورځ د ډسمبر په 13 د افغانستان په وخت د ماښام په 2:30 بجې پیل شي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک وایي چې د نقد مرستو له پیل راهیسې نړیوال ټولنې له افغانستان سره نږدې 2 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. دغه بانک پرون چهارشنبه وویل چې له افغانستان سره د نقد مرستو یوه بله کڅوړه هم کابل ته ورسېدلې. د طالبانو پر حکومت نړیوالو بندیزونو ته په پام چې مالی او د دې هیواد پر بانکي سیستم بندیزونه هم پکې شامل دي، په دې اړه چې دغه نقد مرستې د چا لخوا کیږي او هغه په څه ډول مصرفیږي تر اوسه ډېرې پوښتنې بې ځوابه پاتې دي. تفصیل یې د نوریاس نوري په راپور کې اورو.
د افغانستان مرکزی بانک چې ادارې د طالبانو په لاس کې د کابل ته د نغدو 40 میلیون ډالر مرستو دی وی بلې کڅوړې د رسیدو خبر ورکوي. د بانک پرون چهارشنبه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دغه پیسې یو سوداګریز بانک ته ولېږدول شوې. لکه چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي، د افغانستان مرکزی بانک دغه نغدي بسپنه د نړیوالو بشري مرسته بولي چې تر اوسه د کڅوړو شمیر 150 ته رسیږي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د بختر خبری آژانس راپور له مخې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دوه رئیس چې له دې هېواد سره د نړیوالو مرستو بهیر پیل شوی، تر اوسه نږدې 2 میلیارد ډالره بشري مرسته له افغانستان سره شوې ده. دا چې دغه نقدي مرسته د چا لخوا شوې یا کیږي او هغه په څه ډول لګول کیږي، د دې راپور تر جوړېدو د طالبانو د حکومت مالی وزارت ویاند او د افغانستان بانک چارواکو د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ، خو نړیوالو چې تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی تل په دې خبره ټینګار کړی چې نقدي مرستې د طالبانو حکومت ته نه ورکوي، بلکې هغه د افغانستان له هغو وګړو سره کوي چې مرستو ته سخت اړ دي. که څه هم د دغو نغدو مرستو د لګولو مسله تر اوسه مبهمه ده، خو یو شی چې واضح دی هغه دا چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک او د مالیې وزارت تر اوسه په سلګونو میلیون ډالر د داوطلبۍ له لارې بازار ته وړاندې کړي چې د بهرنیو آثارو په وړاندې د افغانۍ ارزښت ثابت وساتي. د اقتصاد پوهانو په وینا دې کار تر اوسه له دې سره مرسته کړې چې د ډالر په وړاندې د افغانۍ ارزښت تر ډېره ثابت وساتل شي. د افغانستان مرکزی بانک له افغانستان سره د نږدې 2 میلیارد ډالرو نغدي مرستې خبر داسې مهال ورکوي چې د دې هیواد په میلیونونو وګړي د نړیوالو پر خوراکي، مالی او نورو مرستو متکي دي. د ملګرو ملتونو مرستندوی مسی وایي راتلونکي 2023 میلادي کال به هم په دې هیواد کې پر اړمنو کسانو شاوخوا 10 میلیونه نور ورزیات شي او شمیر به شاوخوا 28 میلیون وګړو ته ورسیږي چې د خوراکي موادو په برخه کې به مرستو ته اړتیا ولري. انتقاد کوونکي وایي د دې پر ځای چې د نړیوالو مرستندویو ټولنو د بشري مرستو او له افغانستان سره د نړیوالو د نغدو مرستو په نتیجه کې په دې هیواد کې د اړمنو کسانو شمیر راکم شوی وای، برعکس شمیر زیات شوی دی. د اقتصادي چارو د کتونکو په باور تر هغو به وضعیت کې بدلون را نشي تر څو د اقتصادي خوځښت او د خلکو لپاره د کار موندنې په برخو کې بنسټیز کارونه ونه شي.
په راپور کې مو واوریدل چې لکه طالبان په افغانستان کې بیا واکمن شوی او نړیوالو له دې هیواد سره د نغدو مرستو بهیر پیل کړی، نړیوالې ټولنې نږدې 2 میلیارد ډالر کابل ته استولې دي. همکار مې نوریاس نوری په همدې اړه د اقتصادي چارو له کتونکي ازرخ شافیزی سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې چې دغه مرستې په څه ډول له افغانستان سره کیږي او مصرف یې څه ډول دی.
دا پیسې چې راځي دلته د بانک بینلمللي افغانستان لیاري بیا بانک مرکزی ته ورکول کیږي، ځکه چې بانک بینلمللي افغانستان د ای ډی بی یا بانکینګ شافی آسیایی شریک ده، نو ځکه د اعتبار وړ دی هغوی لپاره. هغوی بیا پیسې د هارد کرنسی یا د سخت پیسې چې د ډالر دی دا دغه په مقابل بیا دوی افغانۍ را نیسي د مرکزی بانک څخه او دا ډالر دوی سره پاتې کیږي چې د خپل ضروري لګښتونه تامین کړي او د دوی په اختیار کې ډالر شتون ولري تر څو وکولی شي د کیش انفلوئنس یا د جریان د پیسې په اصطلاح اثار په مارکیټ کې خوندي وساتي. او په ان زمان کې کله ناکله دوی د پیسې د ډالر په مارکیټ کې ارزه کوي او دغه په مقابل افغاني د مارکیټ څخه راټولوي او د دې سبب ګرځي چې د افغاني خپل ارزښت د نورو پیسو په مقابل کې لاسه ورنکي. یو دلیل د ثبات د افغاني د پیسې هم دغه بسیدي چې راځي افغانستان ته او بیا په افغاني بدلیږي.
حافظ صاحب، دغه مرستې د کوم هدف لپاره ترسره کیږي او ولې د خلکو په ژوند کې د پام وړ بدلون نه راوستي؟
دا چې د عمومي اقتصاد لپاره ګټورتیا نه لري او د خلکو د معیشت د بدلون لپاره، مثبت بدلون لپاره کوم رول نه دی لوبولی تر اوسه پورې. علت دغه دی چې د دغه پیسو څخه په شفافه توګه د فقر د بینورل لپاره یا د کار د زمینې د ایجادول لپاره او د انکشافي پروژې د تمویل لپاره دغه پیسې څخه ګټه نه ده پورته شوې. نو په کار دی چې د دریالخه هم هغه مرستندوی هیوادونه چې مرستې کوي او دا پیسې برابرۍ افغانستان ته، هم سازمان ملل متحد چې دا پیسې د غوی د لګښتونو لپاره بیا ورکول کیږي، او همدارنګه د طالبانو موقت حکومت باید په دغه اکله رڼا واچوي او خلکو ته حساب ورکړي چې دا پیسې څونه راغلي دي، د څه مقصد لپاره مصرف شوي دي او په نتیجه کې څه ګټورتیا افغانستان خلکو لپاره پیدا کړي دي د دغه پیسې د مصرف له امله. اما متاسفانه تر اوسه پورې یو واضح او شفاف گزارش دغه په اکله کوم راپور نشته دی، نه ملل متحد سوایي، نه حکومت موقت د طالبان سوایي، او نه هم مرستندوی هیوادونه په دغه اکله، مخصوصا امریکایان دا توضیح نه ورکوي چې دا پیسې څه ډول مصرفیږي او دغه مصرف په اکله څه شفافیت شتون لري. نو په هر صورت چې دا پیسې د افغانستان په نوم راځي، د افغانستان خلک حق لري چې وپوهیږي چې دا پیسې په څه مقصد دي او نتیجې د افغانستان د ملي اقتصاد لپاره څه او د خلکو د معیشت د بهبود لپاره څه ګټورتیا رسولې دي.
د اقتصادي چارو کارپو ازرخ شافیزی و چیل آزادی رادیو سره خبرې کولې.
آزادی رادیو پلان دوت سپو. آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای سي.
اوسم په افغانستان کې د رسنیو او خبريالانو وضعیت ورستنی ګو د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه یا سی پی جی یو اوګدو ځند ورسته افغانستان د نړۍ د هغو هیوادونو په قطار کې راوستلی چې په کې ډیر خبريالان نیول شوې دي. دغه کمیټه د 2022 کال پر راپور کې چې پرون چهارشنبه یې خبر کړی ویلي چې پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنې دوره حصے په دې هیواد کې خبريالان تر ډیر فشار لاندې دي. د خبريالانو د ملاتړ یو شمیر کورنی بنسټونه هم دغه اندېښنې پر ځای بولی او وایي چې په افغانستان کې د محل خبريالان له بیلابیلو فشارونو سره مخامخ دي. تفصیل په دې راپور کې
د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې یا سی پی جی له 12 کلونو ځنډ وروسته افغانستان د نړۍ د هغو هیوادونو په فهرست کې شامل کړی چې ډیر خبريالان پکې نیول شوي دي. سی پی جی د 2022 کال په راپور کې چې پرون چهارشنبه خبر کړی ویلي چې په افغانستان کې اوس درې خبريالان بندیان دي او لکه چې طالبان بیا وخت رسیدلی په دې هیواد کې رسنۍ له جدي ستونزو سره مخامخ دي. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې ویلي د تیر 2021 کال په اګست کې د طالبانو له بیا واکمنې دو وروسته په سلګونو افغان خبريالان له افغانستانه تښتېدلي او هغوی هم چې په دې هیواد کې پاتې دي ډېر تر فشارونو لاندې دي. د دغه کمیټې په وینا دغه خبريالان ځینې وختونه له تشدد سره مخامخ کیږي چې د بنسټپالنې له ایدیالوژۍ سره ځان عیار کړي. په دې اړه مو چې آیا په افغانستان کې اوسنۍ وضعیت د خبريالانو لپاره دومره ستونزمن دی، په افغانستان کې د جنوبي آسیا د رسنیو د ټولنې مشر ضیا بومیا نظر وپوښت. نوموړی هم د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې له دغو موندنو سره هم نظر دی او وایي خبريالان هم له فزیکي تاوتریخوالي او هم له رواني فشارونو سره مخامخ دي.
د مال خبريالان چې په افغانستان کې کار کوي د فزیکي تاوتریخوالي تر څنګ چې د طالبانو لخوا ورسره متوجه دي، دوی له ګڼو رواني فشارونو او تاوتریخوالي سره هم مخامخ دي. دوی هر کله چې یو خبر یا یو ریپورت جوړي نو له رواني لحاظ ځان خوندی نه احساسوي. ګڼو خبريالان سلام وکړه خبرې کړې دي، دوی وایي کلمو چې خبر خپور سي چې دوی ساته نور موږ په نارمل رواني وضعیت کې نه یو او داسې فکر کوو چې ګواکې اوس به یو څوک موږ نه پوښتنه کوي، یو اداره به مو ورغواړي د دغه خبر د خپرولو لپاره، یا به مو څوک تعقیبوي او یا به یو ګواک راته مخامخ کیږي.
د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې ویلي په 2022 میلادي کال کې په نړۍ کې زندانی خبريالانو شمیر د ریکارډ کچې ته لوړ شوی چې په ډیر شکلونو کې ساری نه دی لیدل شوی. د دغه کمیټې په وینا د روان کال د دسمبر تر لومړۍ نیټې د هغو خبريالانو شمیر چې په اوس وخت کې د هیوادونو په زندانونو کې دي 323 ته رسیږي چې دا د تیر 2021 کال د همدې مودې په پرتله په 30% زیاتوالی ښیي. ایران د لږ تر لږه 28 زنداني خبريالانو پر لرلو سره د دې کمیټې د فهرست په سر کې دی. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې مشر جودي ګینزبرګ وویل دا چې د ریکارډ تر کچې خبريالان بندیان دي دا یو بحران دی چې په نړیواله کچه د ډیموکراسۍ کمزورتیا منعکسوي. هغې ویلي د زنداني خبريالانو د سږني کال فهرست دا په ډاګه کوي چې حکومتونه هغه راپورونه چې له واکمنو د حساب اخیستو لټه کوي زیندۍ کوي او زیاتوي. د ژورنالیزم جرم ګڼل په زندان کې د یوه خبريال له ساتلو ورهاخوا نورې اغیزې هم شندي. د نوموړي په وینا د حیاتي راپورونو په مخنیوي سره خلک له هغو معلوماتو بې برخې کیږي چې له دوی سره په خوندیتوب د معلوماتو په زیاتوالي او ځواکمن کېدو کې مرسته کوي. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د وروستي راپور په اړه تر اوسه طالبانو غبرګون نه دی ښکاره کړی، خو له دې مخکې ویندویانو په دې ټینګار کړی چې د اسلامي شریعت او قوانینو په رڼا کې د بیان ازادۍ ته ژمن دي او رسنۍ هم باید دغه اصل په پام کې ونیسي. په افغانستان کې پر رسنیو او خبريالانو د طالبانو لخوا د فشارونو په ترڅ کې د جمهور خبري آژانس هم د بندیدو خبر ورکړ. د آژانس پرون د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې مسؤول څو ځلې د طالبانو لخوا ګواښل شوی و. د رسنیو د مدافع ټولنو په وینا لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي په سلګونو رسنیو د فشارونو یا اقتصادي ستونزو له کبله تړل شوي او ډېرو خبريالانو هم خپلې دندې له لاسه ورکړې دي.
د ازادي رادیو د موسیقۍ خبرونه